همکارم ملالای بشیر با مطالب تازه پیشکش میکند.
مننه فروخ صاحب، ډیر زیات مننه د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبرې مجلې ته اوریدونکو ښه راغلاست. د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، زه ملالای بشیر د ازادي رادیو د دې نیم ساعته پښتو خبرې مجلې قربانه یم. دا خبرونه د طاهر روشان په تخنیکي مرسته خپریږي. په ننګرهار کې د نن ورځې د انتحاري حملې په اړه درته نوي معلومات وړاندې کوو. په کابل کې د برتانیا سفیر وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې له پروسې څخه د ملاتړ لپاره هر څه وکړي. ګڼ شمېر مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت کورني او نړیوال خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورو.
د اسلامي دولت په مستوال ډلې نن په ننګرهار کې د حملې مسؤلیت واخیست. په کابل کې د برتانیې سفارت وایي که د افغانستان حکومت وغواړي د افغانستان د سولې له بهیر سره تخنیکي همکاري کوي او حتی په دې اړه له پاکستان سره خبرو ته تیار دي. پاکستان نن د جیش محمد په نوم د وسلوالې ډلې د یو شمېر غړو د نیولو خبر ورکړی دی. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش نن په جلال آباد کې د حملې مسؤلیت واخیست. په جلال آباد کې دغه حمله نن د پاکستان د قنصلګرۍ په وړاندې اول انتحاري حمله وشوه او بیا وسلوالو ډزې وکړې. د ننګرهار د پولیسو مشر نن په جلال آباد کې د پاکستان قنصلګرۍ ته مخامخ تر انتحاري حملو وروسته وویل چې یو شمېر حمله کوونکو قنصلګرۍ ته نږدې په یوه کور کې سنګر نیولی و.
جامن د دوی درې نفر هم ځان مرګي وه، هم وسلوال وه. دا درې سره له منځه تللي دي او زموږ امنیتي ځواکونه اووه نفره شهیدان شوي دي او زموږ اووه نفره زخمیان دي. په دې کې درې نفره ملکي نفر هم زخمیان شوي دي.
په ننګرهار کې نن سهار په 9 بجو د پاکستان د قنصلګرۍ په وړاندې انتحاري حمله وشوه او تر هغه وروسته ډزې وسوې. د ننګرهار چارواکو وویل چې دغه ځای ته نږدې ښوونځي ته د ډزو ژغونه ورغلي دي، خو ښوونکو او زده کوونکو ته یې ضرر نه دی رسېدلی. په دې حمله کې د ملي امنیت، ملي اردو او ملي پولیسو وګړي وژل شوي دي. په کابل کې د برتانیې سفارت وایي کچیر د افغانستان حکومت وغواړي دوی د سولې له بهیر سره تخنیکی همکاري کولای سي. د برتانیې سفیر کارن پیرس نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې په اړه حتی دوی له پاکستان سره خبرو ته هم تیار دي.
موږ یو باثباته او امن افغانستان ته ژمن یو. د برتانیې صدر اعظم، حکومت او زما سفارت به تر خپله وسه هر کار وکړو سو د سولې په پروسه کې د افغانستان له ملاتړ سره مرسته وکړي. که چېرته افغانستان زموږ څخه وغواړي، موږ تخنیکي همکاري ته تیار یو.
برتانیا په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې نه وه. او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د هند له سفیر امر سینا سره وکتل. ښاغلی سینا چې په افغانستان کې د کار دوره په ختمېدو ده، له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې د خپل هیواد پر تعهد ټینګار کړی چې له افغانستان سره خپلو دوامدارو مرستو ته یې لري. ښاغلی سینا ویلي دي چې په افغانستان کې د خپل کار په موده کې د افغانستان د حکومت او هند د اړیکو د پراختیا لپاره هڅې کړي دي. پاکستان نن د جیش محمد په نوم د وسلوالې ډلې د یو شمېر غړو د نیولو خبر ورکړ چې شایي د هند هوایي ځواکونو پر یو مرکز په حمله کې لاس درلود. صدر اعظم نواز شریف نن وویل چې جیش محمد په نوم د افراطي ډلې ګڼ شمېر غړي نیول شوي دي. هندي چارواکي وایي چې د دوی د هوایي ځواکونو پر مرکز حمله د جیش محمد ډلې کړې ده. شریف نن وویل چې د اضافي څېړنو او معلوماتو د راغونډولو لپاره به یو ځانګړی پلاوی پټانکوټ ته واستوي. د ایران د انقلابی ګارد ځواکونو هغه لس ماڼوګان بیرته خوشی کړل چې د امریکا په دوو بیړیو کې له اجازه پرته د ایران اوبو ته ورننوتي. د انقلابی ګارد خبر پاڼه وایي دا کسان د معذرت تر غوښتنې وروسته د خلیج په نړیوال اوبو کې خوشی شوي دي. د ایران د انقلابی ګاردانو د سمندري ځواکونو قومندان علي فدوی نن د ایران له دولتي تلویزیون په وینا کې وویل
در شرایط بسیار مناسب قرار گرفتن، امکان ارتباط رو برای اونها در دیشب
دوی دی وای چې دغه نیول شوی کسان په ډیرو مناسبو شرایطو کې وو. هغوی ته د ارتباط څنګهولو ټول امکانات برابر شوی وو، ځکه چې دوی تر نیول کېدو وروسته د دواړو هیوادونو د پوځي او د سیاسي چارواکو خبرې پیل شوې او د هغوی د غوښتنې پر اساس موږ د دغه پیښې په اړه څېړنې وکړې. د امریکا د سمندري ځواکونو سرچینو ویلي چې دا کسان ټول دوی ته ورسېدلي او داسې نه څرګندېږي چې کوم ضرر به ورته رسېدلی وي. د ترکیې مطبوعات وایي چې لږ تر لږه درې روسان په دغه هېواد کې له داعش سره د ارتباط په تور نیول شوي دي. د ترکیې په ساحلي ښار انطالیا کې پولیس وایي چې د دې کسانو د استوګنې له ځایه د تلاشۍ پر مهال یو اندازه اسناد او د سي ډي ټایپونه هم نیولي دي. داسې ګڼل کېږي چې دا مشکوک کسان به د جګړې په سیمو کې له داعش سره په ارتباط کې وو او لوژستیکي کومکونه به یې ورسره کول. په انطالیا کې د روسیې قونسول دا خبر تایید کړی خو وایي چې دلیل یې لا نه دی څرګند شوی. پرون د استانبول ښار په سلطان احمد چوک کې په انتحاري حمله کې لس تنه جرمنیان چې د سیاحت لپاره تللي وو ووژل او 15 تنه زخمیان شول. او روسیه وویل چې سږکال به د اټومي امنیت سرمشریزه کې چې په واشنګټن کې کیږي ګډون نه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د وزارت ویاندې ماریا زخاروا نن وویل چې د اټومي امنیت سرمشریزه چې هدف یې د اټومي تروریزم مخنیوی دی خپل رول یې لوبولی او سیاسي اجنډا یې زړه شوې ده.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو ډاټ کام اوریدلی او لوستلی سي. په ننګرهار کې د نن ورځې د انتحاري حملې په اړه درته نوي معلومات وړاندې کوو.
او زموږ امنیتي ځواکونه ونه پر شهیدان شوي دي.
په کابل کې د برتانیا سفیر وایي هیواد به په افغانستان کې د سولې له پروسې څخه د ملاتړ لپاره تر خپله وسه هر کار وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د هیواد د بهرني سیاست اساسي کرښې د لومړي ځل لپاره تدوین سوي او د تصویب لپاره به ملي شورا ته ولېږل سي. د څېړونکو نظرونه هم اورو.
دی وایي افغان حکومت له هر هغه ګام څخه هرکلی ورته هڅې کوي چې د تاوتریخوالي د کمیدو سبب ګرځي.
د افغانستان ولسي جرګه د سولې خبرو د پیلېدو لپاره د اسلام آباد ته څلور اړخیزه غونډې هرکلی کوي. وایي چې افغان حکومت باید د دې پروسې په وړاندې مسؤلانه عمل وکړي.
جمهور رئیس مکلف ده چې باید ملي شورا ته د تصویب لپاره د حکومت کلنګلاره باید ولیږي.
د دغو او نورو مطالبو او افغانستان او نړۍ د مهمو معلوماتو اورېدو تر سره اوسئ. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. نن سهار شاوخوا 9 بجې د جلال آباد ښار اړوند د پاکستان قونسلګری ته څیرمه په عمومي سړک انتحاري حمله وسوه او وروسته په همدې سیمه کې نشته پیل سوه. دغه نشتې تر درې ساعتو دوام وکړ او د پیښې شاوخوا سیمو کې ښوونځي، دوکانونه او د عامو خلکو میشت ځایونه ټول خلک په منډه کړل چې ځان خوندي ځای ته ورسوي. شاه محمود شینواری نور تفصیل وړاندې کوي.
د چهارشنبې په سهار شاوخوا 9 بجې د جلال آباد ښار اړوند د پاکستان قونسلګری ته نږدې په عمومي سړک ځانوژونکی برید وشو او وروسته په همدې سیمه کې نښته پیل شوه. دغه نښتې تر درې ساعتو پورې دوام وکړ. د پیښې شاوخوا سیمو کې ښوونځي، دوکانونه او د عامو خلکو د میشت ځایونه دي. ټول خلک په منډه ول چې ځان خوندي ځای ته ورسوي. د نښتې پای ته رسېدو وروسته د ننګرهار امنیه قوماندان پاسوال فضل احمد شیرزاد په سیمه کې رسنیو ته وویل ټول درې تنه بریدګر وو چې یو لومړی د پولیسو پر رینجر ځانوژونکی برید کړی او دوه نور د پاکستان قونسلګری دیوال شریک پر دولتي مېلمستون ننوتل چې افغان ګډو ځواکونو سره په نښته کې وژل شول. شیرزاد وایي په دې نښته کې 14 تنو امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبلا اوختي او درې ملکي وګړي هم ټپیان شوي.
هم ځانمرګي وه هم وسلوال وه. دا درې سره له منځه تللي دي او زموږ امنیتي ځواکونه اووه نفره شهیدان شوي دي او زموږ اووه نفره زخمیان دي. په دې کې درې نفره ملکي نفره هم زخمیان شوي دي چې جمله اووه نفره زموږ شهیدان شوي دي د مشترکو امنیتي ځواکونو او اووه نفره ټپیان دي.
د شیرزاد په خبره د بریدکونکو هدف دا و چې د دولتي ملمسون څخه قونسلګری ته هم زیان ورسوي. خدای وای په دې پیخه کې د پاکستان قونسلګری ته هیڅ ډول زیان نه دی اوخته.
او دا زموږ یو دولتي ملمسون چې په دین نه وتی او بل اخره ممکن هدف دا و چې د پاکستان قونسلګری ته ورسي او ته څه څه د ورسي. خو لله الحمد موږ هم نتیجه وکړه په ډیره میړانه او همت د پاکستان قونسلګری ټول کارکونکو ټول مامورین ژغورل دي او ته څه نو څه د منځ درسي.
دا بری داسې محل رامنځته کیږي چې د همدې په سر کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې خبرو د دوام په اړه څلور اړخیزه ناسته هم ترسره شوې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي رادیو ده. د افغانستان ولسی جرګه د سولې خبرو د پیلېدو لپاره د اسلام آباد د څلور اړخیزه غونډې هرکلی کوي او وایي چې افغان حکومت باید د دې پروسې په وړاندې مسؤلانه عمل وکړي. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي ټینګار کوي چې حکومت باید د سولې د خبرو په تړاو له هر پرمختګه د خلکو استازي خبر کړي. یوسف خان ځدران نور حال راکوي.
د اسلام آباد د څلور اړخیزه غونډې ژمنې چې د سولې پروسې د بیا پیلېدو لپاره یو لار بلل شوي، د افغانستان د ولسي جرګې خوشبینۍ هم راټوکولې دي. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي له دې سره چې د اسلام آباد، بیجنګ او واشنګټن ژمنو د طالبانو سره د سولې خبرو پیلېدو ته هیله مند کړی، خو ټینګار کوي چې د دې خبرو اترو طرحه باید په منظمه توګه له دغې جرګې سره شریکه شي. ښاغلي ابراهیمي دا خبرې د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وکړې او ویې ویل چې دا ډول ناستې باید په هیواد کې د تلپاتې سولې لامل شي. د حکومت له مکلفیتونو څخه ده چې د سولې د پروسې په اړه مسؤلانه کړنې وکړي. له پیله بیا تر اخره چې په دې برخه کې کومې خبرې اترې کیږي، باید خلک په تیره بیا ملي شورا کې د خلکو استازي په جریان کې وي. د دې پروسې د پیلېدو سره موږ هیله مند یو چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې شاهدان وو. له دې یوه ورځ مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال چې د افغانستان په استازیتوب یې په څلور اړخیزه دغې غونډه کې ګډون کړی و، ویلي چې افغانان به تر دوو راتلونکو میاشتو د سولې په تړاو د پرمختګ او بدلون شاهدان وي. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي داسې وخت وروستیو ژمنو ته هیله مند شوي چې له دې وړاندې د صدراعظم نواز شریف د بهرنیو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي چې حکومت یې په طالبانو کنټرول نه لري او دواړه ډلې باید د سولې د خبرو لپاره وار د مخه شرطونه وزنه کړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر غنی په ټولو ملي مسایلو او هر غټ اقدام کې د خلکو استازي په جریان کې پریخي او په مشوره دا کار مختبیایي. د جمهور رئیس د ویان مرسیال سید ظفر هاشمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د تاوتریخوالي کمولو لپاره د هر ګام له اخیستلو هرکلی کوي. دی وایي افغان حکومت له هر هغه ګام څخه هرکلی ورته هڅې کوي چې د تاوتریخوالي د کمیدو سبب ګرځي. جمهور رئیس په ټولو ملي مسایلو کې د سولې د پروسې په شمول د ټولنې د ټولو قشرونو او د ملي شورا د غړو په شمول مشوره کړي او د سولې پروسه هم یو له دې ګامونو څخه ده. ټاکل شوی چې د څلور اړخیزه دې غونډې دویمه ناسته د روانې میلادي میاشتې په 13 نیټه په کابل کې ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې غونډه کې د سولې د لارې د نقشې په ډول د کابل، اسلام آباد، واشنګټن او بیجنګ ترمنځ خبرې کیږي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه خپل نظر نه دی ښکاره کړی، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې ډلې ډېر جنګیالي له تاوتریخوالي ستړي شوي او دا ډول ناستې د سولې پروسې د مخامخ خبرو بیا پیل دی.
په کابل کې د برتانیا سفیر وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې له پروسې څخه د ملاتړ لپاره خپل تروسه کار کوي. کارن پیرس دا خبره نن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. میرمن پیرس پر طالبانو هم غږ وکړ چې له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه واخلي او د سولې خبرو ته چمتو سي. قاسم سولمل د برتانیا له سفیر سره د ازادي راډیو د مرکې په استناد دا راپور چمتو کړی دی.
که څه هم بریتانیا د افغانستان د سولې د همغږۍ د څلور اړخیزې غونډې غړی نه ده، خو د سولې په مذاکراتو کې د همکارۍ لپاره یې چمتووالی ښودلی دی. په کابل کې د بریتانیا سفیر کارن پیرس د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل که افغان حکومت ورڅخه غوښتنه وکړي نو دوی به په دغه پروسه کې همکاري وکړي.
موږ یو باثباته او امن افغانستان ته ژمن یو. د بریتانیا صدراعظم، حکومت او زما سفارت به تر خپله وسه هر کار وکړو سو د سولې په پروسه کې د افغانستان له ملاتړ سره مرسته وکړي. که چېرته افغانستان زموږ څخه وغواړي، موږ تخنیکي همکاري ته تیار یو.
میرمن پیرس دا هم ویل چې هیواد یې له افغانستان او پاکستان دواړو سره د ښو اړیکو غوښتنه کوي او چمتو دي څو له پاکستان سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې وکړي. نوموړي ویل چې دا اوس د څلور اړخیزه غونډې په غړو پورې اړه لري چې دا بهیر په جدیت سره تعقیب کړي. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د مخامخ خبرو تازه هڅې پیل کړې دي او تېره دوشنبه د افغان، پاکستاني، امریکایي او چینایي استازو په ګډون په اسلام آباد کې په یوې څلور اړخیزې غونډې کې برخه واخیسته. د دغه لړۍ دوهمه غونډه به د رواني جنوري میاشتې په 13 نیټه په کابل کې جوړه سي. د بریتانیا سفیر د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د طالبانو خپلمنځي اختلافات به دا پروسه زیانمنه نه کړي، ویل افغان حکومت دا روښانه کړی چې له هرې وسلوالې ډلې سره خبرو ته حاضر دي او په خبره یې په نړۍ کې د غیر متحده ډلو سره د روغې جوړې ډېر ښه کامیابه مثالونه سته. د وړاندې ټینګار وکړ چې اوس نو باید طالبان له رامنځته شوي فرصت څخه استفاده وکړي او د سولې خبرې پیل کړي.
What we now need is for everybody to work as hard as they can.
هغه څه چې موږ اړتیا ورته لرو دا دی چې ټول باید تر خپل وسه جدي کار وکړي. په دغه صورت کې دا چې د سولې پروسه به دوام وکړي او یو مشخص پلان او تګلاره به موجوده وي. طالبان باید اوس دا فرصت چې سلور ارخیز غونډې برابر کړی دی وپیژني او د سولې خبرو ته حاضر شي.
د سولې په بهیر کې د برېټانیا ونډه ځکه مهمه بلل کېږي چې دغه هیواد له پاکستان سره چې د وسلوالو طالبانو کوربه او ملاتړی بلل کېږي نږدې اړیکې لري.
آزادي خبری مجله اوري
دا آزادي راتیو ده. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند وایي چې دغه هیواد د سیمې او نړۍ د هیوادونو د سیالۍ په ډګر بدل سوی دی. د دغه ګوند مشر نجیب الله کابلی نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل افغان حکومت نه دی توانېدلی چې د افغانانو امنیت ټینګ او د دغو مداخلو مخه ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دغه هیواد ملي ګټو ته په پام او په خپلواک ډول د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د خپلو اړیکو د څرنګوالي په اړه تصمیم نیسي. اجمل تورمان تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې ویل کېږي د سیمې او نړۍ هیوادونه په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره هڅې کوي، د افغانستان د ملي مشارکت ګوند وایي چې افغانستان د دغو هیوادونو د سیالۍ په ډګر بدل شوی دی. د دغه ګوند مشر نجیب الله کابلی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د ملي وحدت د حکومت د مشرانو د سیاسي پوهې د ضعف له امله هند او پاکستان په افغانستان کې د کشمیر جنګ مخ ته وړي.
میبینین که باز افغانستان در یک رقابت‌های جهانی قرار گرفته.
افغانستان بیا د نړیوالو سیالیو په منځ کې ځای نیولی او د ملي وحدت حکومت عاجز دی چې افغانستان بیا امن کړي. د طالبانو لوی لوی برخې سره ISIM رسته کوي او څه ډول چې موږ له خلکو اورېدلې یوې بلې ډلې سره ایرانیان او روسان رسته کوي او هندیان او پاکستانیان په هوشیاري سره خپله سیالي افغانستان ته راوړي او د کشمیر جنگ یې هیر کړی دی.
در افغانستان میکنه جنگ کشمیر فراموش شده.
د افغانستان د ملي مشارکت ګوند یو پریکړه لیک په خپرولو سره له افغان حکومت وغوښتل چې پرې نږدي دغه هیواد یو ځل بیا د سیمې او نړۍ د هیوادونو د سیالۍ په ډګر بدل شي. د دغه ګوند مشر نجیب الله کابلی وویل چې لا هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې په بهرنیو اثارو په ځانګړي ډول په ایرانی تومنو او پاکستانی کلدارو راکړه ورکړه کیږي. نجیب الله کابلی په تیره کې هم د سیمې هیوادونه په ځانګړي ډول ایران او پاکستان د افغانستان په کورنیو چارو کې په لاسوهنه تورن کړي ول. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند په داسې حال کې دغه هیواد د سیمې او نړۍ د هیوادونو د سیالۍ د راګر په توګه یادوي چې د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه چې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین یې غړیتوب لري د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه هیواد ملي ګټو ته په پام سره او په خپلواک ډول د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د خپلو اړیکو په اړه تصمیم نیسي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی:
د افغانستان اسلامي هیواد د یو خپلواک او بشپړ حاکمیت لرونکي هیواد په توګه د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو سره د خپلو اړیکو او بهرني سیاست په اړه تصمیم نیسي او د افغانستان د بهرني سیاست لومړیتوبونه د هیواد ملي ګټو ته په پام سره تصویبېږي او افغانستان هیڅ وخت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په دغه هیواد کې د بل هیواد په وړاندې نیابتي جګړه مخته یوسي.
منافع ملی کشور ترسیم میشه و جمهوری اسلامی بر علیه کشور دیگری به پیش ببره.
د ملی مشارکت ګوند په داسې حال کې دغه اندېښنې څرګندوي چې د بلخ ولایت امنیتي مسؤلین ویلي چې په مزار شریف کې د هند پر قونسلګرۍ حمله د پاکستانیانو لخوا شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي طالبانو سره د روسیې وروستیو اړیکو ته په اشاره سره وایي چې دا په یو ډول په افغانستان کې د مسکو او واشنګټن مخامخ کېدل ښیي.
د ازادي راډیو پښتو خبري مجله اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي چې د هیواد د بهرني سیاست اساسي کرشي د لومړي ځل لپاره تدوین سوي او د تصویب لپاره به ملي شورا ته ولېږل سي. د نن د هیواد د اساسي قانون د اونۍ د لمانځلو په غونډه کې وویل د دې کرشو مسوده په عملي او هر اړخیز ډول جوړه سوې ده. خو د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د دې کرشو په ترتیبولو کې رامنځته سوی خنډ د اساسي قانون خلاف عمل دی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي چې د هیواد د بهرني سیاست د اساسي کرخو له بشپړېدو سره به د هیواد ډیپلوماسي له هر ډول نیمګړتیاو خلاص شي. ښاغلی ربانی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د اساسي قانون د ونۍ د نمانځلو په ناسته کې وویل چې د هیواد د بهرني سیاست د اساسي کرخو مسوده د لومړي ځل لپاره په علمي توګه ترتیب شوې او د تصویب لپاره به ولسي جرګې ته واستول شي.
وزارت امور خارجه نهایت خرسند است که در راستای نهایت
ده بهرنی چار وزارت خوښ دی چې د هیواد د بهرنی سیاست د اساسي کرښو مسوده په علمی توګه د اساسي قانون له موادو سره سم ترتیب کړي. دا مسوده د لومړي ځل لپاره جوړ او د تصویب لپاره به ملي شورا ته ولېږل سي.
د افغانستان د بهرنی سیاست د اساسي کرښو مسوده په داسې حال کې تیاریږي چې ولسی جرګې په تیرو څو کلونو کې بیا بیا د دې مسودې پر چمتو کولو تاکید کړی دی. په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان او ځینو بهرنیو هیوادونو ترمنځ تړونونو او د همکاریو د اړیکو ټینګولو ځینې افغانان اندېښمن کړي دي. د دوی غوښتنه دا ده چې افغانستان باید په دې تړونونو او د همکاریو په ټینګولو کې له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو توازن په پام کې ونیسي. د اساسي قانون پر پلي کولو د سار د کمیسیون غړی ابوبکر متقی وایي چې د هیواد د بهرني سیاست د اساسي کرښو تدوین او تصویب د هیواد له اساسي سیاست سره مرسته کولی او هر ډول بې باوري له منځه وړلی شي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې د دې کرښو په ترتیبولو کې ځنډ راوستل د اساسي قانون خلاف دي. د دې کمیسیون مرستیال ګلپاچا مجیدی په دې اړه وایي
د افغانستان د حکومت سیاست په اساسي قانون کې تسجیل شوی چې جمهور رئیس مکلف ده چې باید ملي شورا ته د تصویب لپاره د حکومت کلنګلاره باید ولیږي چې جمهور رئیس دغه کار نه دی کړی. دا هغه څه دي چې دغه قانون د ماتېدو یا د دې قانون د نه پلی کېدو ویره یا بحران د اساسي قانون دلته رامنځته شوی.
افغانان په تمه دي چې حکومت په دې مسوده کې اساسي اصول او د خلکو ارزښتونه په پام کې نیولي وي. ځینې تاکید کوي چې په دې مسوده کې باید د حکومت د راتلونکو لسو کلونو لپاره لارښوونې ځای شوې وي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له آزادي راډیو نه.
د آزادي راډیو ده د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي او سیاسي کارپوهان وایي چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سولې په اړه په خپلو څرګندونو کې مبالغه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال پرون په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې افغانان به تر راتلونکو دوو میاشتو پورې د سولې په برخه کې د یو شمیر بدلونونو شاهدان وي، خو د ولسي جرګې غړي دا خبرې غیر عملي ګڼي. بلخوا یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان د سولې د بهیر د پرمخ بیولو لپاره د وخت ټاکل ډیر مهم او د دغه بهیر د بریا په ګټه بولي. اجمل تورمان تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي او سیاسي کارپوهان د سولې په اړه د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال وروستۍ څرګندونې له مبالغې ډکې او د نوموړي له حده وتلې خوشبیني ګڼي. دوی وایي چې د سولې د بهیر د بری لپاره کلونه کلونه هڅې شوي خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړې، نو تر دوو نورو میاشتو پورې به هم داسې کوم بدلون رانشي چې ښاغلي کرزي یې په اړه ویلي دي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي جعفر مهدوي د چهارشنبې په ورځ آزادۍ راډیو سره په خبرو کې په لنډمهالي کې د ښاغلي حکمت خلیل کرزي خبرې غیر عملي وګڼلې.
موږ باید دومره خوشبینه ونه اوسو لکه څنګه چې ښاغلي کرزي ویلي چې په دوو میاشتو کې به افغانستان ته سوله راسي، خو افغان حکومت ناچاره دی چې د سولې خبرې تعقیب کړي. و ډېر اوږده او دوامداره پروسه ده. افغان حکومت د اوتومات او لنډمهالو ضربله چلنو پر ځای باید په حوصله سره د دغې قضیې په وړاندې چلند وکړي.
د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د سه شنبې په ورځ په کابل کې د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې تر راستنېدو وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان خلک به تر راتلونکو دوو میاشتو پورې د سولې په برخه کې د یو شمېر بدلونونو شاهدان اوسي. خاغلی کرزي چې په دغه څلور اړخیزه غونډه کې د افغان پلاوی مشري کول وویل چې په دې برخه کې له پاکستاني چارواکو سره هم خبرې کړې دي، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان د سولې په برخه کې د پاکستان پخوانیو نه همکاریو ته په پام سره وایي چې افغان چارواکي باید د سولې د خبرو په برخه کې ډېر هینمند دریز ونه لري. د سیاسي چارو کارپو فدا محمد نظري:
زه داسې باور لرم چې د سولې لپاره یو چوکاټ وجود لري، اما د پاکستان ګټې یا د پاکستان د رهبرۍ هغه مینټلیټي ته چې سړی ګوري هغه داسې دی چې دا پروسه به نوکي اوږد وخت واخلي او ډېر د مشخصو او څرګندو او روښانه وعدو خبره ماته به اساس معلومی. پاکستان هر وخت کوشش کړی ده.
د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزي دغه شان وویل: دوی پوهیږي چې وسلوال طالبان په څو ډلو ویشل شوي او افغان حکومت د طالبانو د ټولو ډلو سره د خبرو کولو لپاره چمتو دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر نور کارپوهان د سولې د خبرو لپاره وخت ټاکل حتمی او د وخت سپما ګڼي. له دغو کارپوهانو له ډلې سراج الحق سراج وایي چې افغان حکومت باید په دې برخه کې د یو میکانیزم او حساب له مخې مخته ولاړ شي.
باید یک از میکانیزم های اساسی که روی سال
باید یو له حقو اساسی میکانیزمونو چې د سولې د پروسې په برخه کې پرې کار کوي هغه باید د وخت معلومه ولوي، ځکه پاکستان تل وخت روانه کوي. که پاکستان دوه میاشتنۍ موده منلې وي دا ډېر مثبت کار دی، خو په دغه دوه میاشتو کې دولت باید په یو قوي میکانیزم سره مخته ولاړ سي. باید په دوه میاشتو کې داسې مهالویش جوړ سي چې کومه اونۍ په کوم موضوع خبرې وسي، طالبان کومې ډلې راځي کومې نه راځي او پتې چیرې دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان د سولې لپاره له څلور اړخیزي غونډې هرکلی کړی دی او د چین د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې دغه هیواد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د همکارۍ لپاره چمتو دی.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو د پاکستان وای د هغې ډلې یو شمیر غړي نیولي چې ګمان کېږي د رواني میاشتې په سر کې په هند کې پر یوې پوځي اډې په برید کې لاس درلود. د راپور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکو نن اعلان وکړ چې د جیش محمد په نوم ډلې څو غړي یې د هند پر پټانکوټ پوځي اډې د برید په تړاو نیولی دي. جیش محمد ډله چې په پاکستان کې ومنع سوې یاغي ډله ده د برید اصلي پلانونکي بلل کېږي. دا خبر اته څلوېښت ساعته مخکې له هغه ورکړل سو چې ټاکل سوی د دغو دواړو اټومي لرونکو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارت لوړ پوړي ډیپلوماتان سره وګوري. هند د دغه برید په اړه داسې شواهد وړاندې کړي چې ښایي په پاکستان کې د جیش محمد ډلې دغه برید پلان کړی و او وروسته پاکستان ژمنه وکړه چې د دې موضوع عمق به څېړي چې د پیښې تر شا د چا لاس دی. دغه برید د جنوري پر دوهمه نیټه د هند په شمالي ایالت پنجاب کې پر پټانکوټ پوځي اډې وسو چې اووه تنه هندي سرتېري پکښې ووژل سوه. د هند بهرنیو چارو وزارت د پاکستان لخوا د وروستیو نیونو په اړه سمدستي څه نه دي ویلي، خو وړاندې دغه وزارت ویلي و چې دوی به د چهارشنبې په ورځ ناوخته پریکړه وکړي چې د هند بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی مقام سوبرامانیام جیشنکر به د جمعې په ورځ اسلام آباد ته سفر وکړي. که څنګه د پاکستان د صدر اعظم دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې حکومت یې د دغه برید د څېړنو په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی او په پام کې لري د څېړونکو یوه ځانګړې ډله د هند پټانکوټ هوایي اډې ته ولیږي. د نواز شریف دفتر وایي د پاکستان د لومړنیو څېړنو پر اساس د جیش محمد څو تنه غړي په همدې تور نیول سوي دي. د دې ډلې مشري یو اسلام پالی توندلاری مولانا مسعود اظهر کوي چې له اوږدې مودې راهیسې په کشمیر کې د هندي ځواکونو په وړاندې جنګېدلی دی. دغه منسوې ډله همداراز په 2001 کال کې د هند پر پارلمان په برید تورنه سوه چې له کبله یې دواړه سیال هیوادونه د جګړو سرحد ته ورسېدل. هند پاکستان تورنوي چې په کشمیر کې یاغي ډلې روزي او وسلې ورکوي، خو پاکستان دا تورونه رد.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ایران د انقلابي ګارد ځواکونو هغه لس ماڼوګان بیرته خوشی کړل چې د امریکا په دوو بیړیو کې له اجازه پرته د ایران اوبو ته ورننوتي وو. یو ځل بیا فریبا ظاهر د دې راپور تفصیل وړاندې کوي.
د ایران د دولتي تلویزیون په وینا د دې هیواد انقلابي ګارد هغه لس امریکایي ماڼوګان چې پرون یې نیولي وه د معذرت تر غوښتنې وروسته د خلیج په نړیوالو اوبو کې خوشی کړل. په خبر پاڼه کې ویل سوي چې دا ماڼوګان چې یوه ښځه او نه نارینه وه تر هغه وروسته چې څرګنده سوه چې په عمدي ډول د ایران اوبو ته نه وو راوښتي خوشی سوي دي. د ایران د انقلابي ګارد ځواکونو خبر پاڼه وایي موږ ته څرګنده سوه چې دا امریکایي ماڼوګان چې نیول سوي وو د ایران اوبو ته په قصدي ډول نه وه ننوتي، نو د بخښنې تر غوښتلو وروسته په خلیج کې په نړیوالو اوبو کې خوشی سول. د انقلابي ګارد ځواکونو قمندان علي فدوي نن د ایران له دولتي تلویزیون په وینا کې وویل
تشخیص نهایی که ما دادیم یک عبور خصمانه یا برای
دیوی زموش په تیرانو کې څرګنده سو چې د امریکا د بیړۍ د دشمنی جاسوسي یا داسې بل کار لپاره نه ورغلی، بلکې د هغوی د نویګیشن یا په لارښودونکو سیستم کې ستونزې پیدا سوي وي. هغوی دا اعتراف کړی چې نه پوهېدل چې د ایران اوبو ته نږدې دي او دا ټوله مسأله په غیر قصدي ډول او د تخنیکي مشکلاتو پر اساس پیښه سوې وه.
لحاظ خرابي سیستم
امریکایي چارواکو ویلي چې دواړه بیړۍ په یو روزنیز پروګرام کې د ګډون لپاره د خلیج نړیوالو بوته استول سوی وي. د ایران د انقلابی ګرد سمندري ځواکونو قمندان علی فدوی نن وویل چې تر پیښې وروسته د ایران او امریکا پوځي او سیاسي چارواکو مذاکره پیل کړې چې د دې کسانو له خوشې کېدو سره یې ډېره مرسته کړې ده.
در شرایط بسیار مناسب قرار گرفتن، امکان ارتباط
دوی ټول خوشې سوی ماڼوګان په امن کې ساتل سوي او ښه پالنه یې سوې ده. هغوی ته تېر شپه اجازه ورکړل سوې وه چې له نورو سره ارتباط ټینګ کړي، او دلیل یې دا و چې پر دې مسله د پوځي او سیاسي چارواکو ترمنځ خبرې روانې وې. د هغوی د غوښتنې پر اساس څېړنې وسوې. ایران له واشنگتن غوښتنه کړې وه چې معذرت ورڅخه وغواړي، خو لا نه ده معلومه چې واشنگتن له تهران معذرت غوښتی دی که یې نه دی غوښتی. فدوی وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د دې مسلې په اړه د خبرو لپاره د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته ټلیفون کړی و. فدوی زیاتوي ښاغلي ظریف د دې پیښې په اړه ډېر جدي موقف درلود، او جان کیری ته یې په زغرده وویل چې دا زموږ اوبه دي او تاسې باید مسرت وغواړئ.
ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش، با امید که روز خوب را گذشتانده باشین. ما زرغون منگل تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله امروز در جلال آباد به عهده گرفته که در رو 7 نیروی امنیتی افغان کشته شدند. ایره هم مشنوین که شماره از اعضای ولسی چرکی افغانستان بیانات دیروز معین سیاسی وزارت خارجه را در مورد صلح و بهبود حالات تا 2 ماه آینده مبالغه و خوشبینی بی اساس می خوانند. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال می کنیم، ولی نخست همکارم سید سمی عباس با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
با عرض سلام در آغاز سرخط خبرها. مسئولیت حمله امروز در شهر جلال آباد را گروه داعش و گردن گرفت. سفیر هند در افغانستان از دوام تعهدات کشورش به افغانستان اطمینان داد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 10 دریانورد قوای بحری آمریکا را که در آبهای ایران بازداشت کرده بود رها نمود. تفصیل خبرها. گروه دولت اسلامی امروز مسئولیت حمله در مقابل کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد را به عهده گرفت. قمندان پلیس ولایت ننگرهار فضل احمد شهزاد به خبرنگاران گفت هر 3 حمله کننده کشته شدند.
جامن د دوی درې نفر هم ځان مرګي و، هم وسلوال و. دا درې سره لمنځه تللي دي، او زموږ امنیتي ځواکونه 1 نفر شهیدان سوي دي، او زموږ 1 نفر زخمیان دي. په دې کې 3 نفر ملکي نفر هم زخمیان سوي دي.
این حمله ساعت 9 صبح امروز آغاز و تا ساعت 11 قبل از ظهر ادامه داشت. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی امروز با سفیر هند در کابل امر سنا که دوره کاریش در افغانستان خاتمه یافت ملاقات کرد. آقای سنا از تعهد کشورش برای همکاری با افغانستان برای جمهور افغانستان اطمینان داد. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان آمده است که آقای غنی از حمایت هند قدردانی نمود. سفیر بریتانیا در کابل میگوید اگر حکومت افغانستان تقاضا نماید، این کشور حاضر است با برنامه صلح افغانستان همکاری تکنیکی نماید. کارن فرس در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت در صورت تقاضای حکومت افغانستان حتی حاضر است در این مورد با پاکستان نیز صحبت نماید.
ما به یک افغانستان امن و باثبات متحد هستیم. حکومت، صدر اعظم و سفارت بریتانیا تا اندازه توانشان هر کاری را انجام خواهند داد تا کمکی باشد به پروسه صلح افغانستان، و در صورت که افغانستان از ما بخواهد، ما برای همکاری تکنیکی آماده هستیم.
بریتانیا در حال حاضر در مذاکرات چهارگانه در مورد برنامه صلح افغانستان نقش ندارد. ادامه اخبار. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید 10 دریانورد قوای بحری آمریکا را که در آبهای ایران بازداشت کرده بود رها کرده است. نظر به گزارش قوای بحری آمریکا، این افراد دوباره تحت مواظبت آمریکا میباشند و هیچ نوع آسیبی به آنها نرسیده است. قمندان قوای بحری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ادمیرال علی فدوی اظهار داشت
تشخیص نهایی که ما دادیم یک عبور خصمانه یا برای اموری مثل جاسوسی و امثال هم نبود. اینها به لحاظ خرابی سیستم های ناوبریشون در این منطقه را گرفتن و اذعان دارن که نمیدانستن که در نزدیکی جزیره فارسی که یک جزیره ایرانی است قرار دارن، و اذعان میکنن به موضوع صحفی بودن و غیر عمدی بودن این موضوع، اون هم به لحاظ خرابی سیستمش.
در بین بازداشتگان 9 مرد و 1 زن شامل بودند. پاکستان میگوید اعضای یک گروه افراطی را که در حمله بر قرارگاه هوایی هندوستان دست داشتند بازداشت کرده است. صدر اعظم پاکستان نواز شریف امروز گفت چندین پاکستانی که به گروه غیرقانونی جیش محمد ارتباط داشتند بازداشت شدند. مرکز این گروه در پاکستان است. در حمله 2 جنوری بر قرارگاه هوایی پتانکوت در ایالت شمالی پنجاب هندوستان 7 سرباز هندی کشته شدند. دهلی جدید در همان وقت گفته بود که این حمله از سوی گروه جیش محمد انجام شده است. نواز شریف گفته است پاکستان در نظر دارد یک هیئت را به پتانکوت بفرستد تا معلومات اضافی را که برای پیشبرد تحقیقات نیاز است جمع آوری نماید. هندوستان پاکستان را متهم می‌سازد که بعضی از گروه‌های شورشی را در کشمیر تحت کنترل هندوستان تعلیم داده و از آنها حمایت می‌کند. پاکستان این ادعا را رد می‌کند. در نتیجه انفجار در بیرون یک مرکز واکسین پولیو در شهر کویته حداقل 15 نفر کشته شدند. مقامات پاکستان امروز چهارشنبه گفتند که هدف این حمله به گمان اغلب افراد پلیس بود که از این مرکز محافظت می‌کردند. افراد پلیس در پیشرو این مرکز جمع شده بودند تا در روز سوم کمپاین واکسین پولیو در ایالت بلوچستان کارمندان این مرکز را همراهی کنند. یک مقام پلیس و خبرگزاری فرانس پرس گفته است که 15 نفر از جمله 12 پلیس، یک شب نظامی و 2 فرد ملکی در این حادثه جان دادند. این مقام پلیس افزود که 10 نفر دیگر مجروح شدند که از آن جمله هم 9 نفر آنها افراد پلیس می باشند. نظر به خبرها از ترکیه، 3 تبعی روسی به اتهام ارتباط با گروه داعش در این کشور دستگیر شدند. پلیس شهر ساحلی مدیترانه انتالیا میگوید در جستجوی محلی که این افراد بازداشت شدند همچنان اسناد و سیدی های را به دست آورده است. مظنونین در منطقه نارام با شورشیان داعش هم دستی داشتند و از نگاه لوجستیکی به گروه داعش کمک میکردند. کنسولگری روسیه در آنتالیا بازداشت اتباع روسی را در ترکیه تصدیق نموده و گفته است که تلاش دارد دلیل این عمل را واضح بسازد. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله امروز در شهر جلال آباد را به عهده گرفته است. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان بیانات معین سیاسی وزارت خارجه را در مورد صلح افغانستان مبالغه و بی‌اساس می‌خوانند.
ډیر د مشخص او څرګند او روشانه وادو خبره ماته به اساس معلومی.
در این حال ولسی جرگه افغانستان از تعهدات نشست 4 جانبه در اسلام آباد استقبال می‌کند و روی مسئولیت حکومت افغانستان تاکید دارد. سفیر برتانیا در کابل میگوید که کشورش برای حمایت از پروسه صلح افغانستان در حد توان همکاری خواهد کرد. با سلام مجدد، زرغون منگلستان، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. درگیری در نزدیکی کنسولگری پاکستان در جلال آباد پایان یافت، البته با کشته شدن 10 نفر پایان یافت. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله را به عهده گرفته. مقامات افغان گفتند که 7 تن از نیروهای امنیتی افغان در حمله کشته شدند. جکفر احمدی جزئیات دارد.
وزارت داخله افغانستان میگوید درگیری 4 ساعته در نزدیکی کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد سرانجام پایان یافت. مقامهای امنیتی افغان میگویند 2 مرد که در یک ساختمان در نزدیکی این کنسولگری پنهان شده بودند کشته شدند. پیش از ورود آنها به این مهمانخانه یک بمبگذاری انتحاری در محل صورت گرفت. جنرال ایوب سالنگی معین وزارت داخله افغانستان تایید کرده که این 2 مرد از پا درآورده شدند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت گفته است که در جریان درگیری و انفجار بم در نزدیکی کنسولگری پاکستان 7 تن از نیروهای امنیتی کشته و 7 تن دیگر آنها زخمی شدند. مقامهای ولایت ننگرهار گفتند که قربانیان شامل نیروهای امنیت ملی، اردو و پلیس ملی می شوند. یک سخنگوی ولایت ننگرهار گفته است که 3 غیر نظامی نیز زخمی شدند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. این گروه از طریق تویتر گفته که 3 جنگجوی داعش این حمله را انجام دادند. به گفته داعش از میان این 3 نفر 2 تن واسکت‌های مواد انفجاری بسته در بدنهایشان را منفجر ساختند. با گفته مقام‌های ننگرهار حادثه امروز حوالی ساعت 9 صبح به وقت محل به وقوع پیوست. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار با پخش خبرنامه گفته است که تمامی 3 مهاجم کشته شدند. هفته گذشته نیز 3 مهاجم پس از یک درگیری با نیروهای افغان در ولایت بلخ به قتل رسیدند. این مهاجمان بر کنسولگری هند در شهر مزار شریف حمله کرده بودند. پیش از این حمله یک پایگاه هوایی هند نیز در ایالت پنجاب هدف حمله قرار گرفت. در این حمله 7 سرباز هندی به تاریخ 2 جنوری کشته شدند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان امروز گفت چند فرد مربوط به گروه جیش محمد که گمان می رود در عقب حمله بر پایگاه پتانکوت باشد دستگیر شدند. مرکز جیش محمد در پاکستان است. دهلی نو می گوید همین گروه بالای پایگاه هوایی پتانکوت حمله کرده است. صدر اعظم پاکستان همچنان گفت که کشورش درباره فرستادن یک تیم ویژه به پتانکوت غور می کند تا برای اجرای تحقیقات در این مورد معلومات اضافی به دست بیاورد. هند پاکستان را متهم می کند که برای شورشیان در منطقه مورد منازعه کشمیر اسلحه و آنها را آموزش می دهد. اما پاکستان این ادعا را رد می کند.
شنیدین که مقامات افغان گفتند قوای امنیتی 2 تن از مردای مصالحه را که در یک ساختمان به دنبال یک حمله انتحاری در نزدیک کنسولگری پاکستان در جلال آباد جا گرفته بودند از پا درآوردند. در این حال گفته شده که در این رویداد 7 تن از نیروهای امنیتی افغان هم کشته شده و 7 تن دیگه اونا جراحت برداشتند. مسئولیت حمله را گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته. پیش از این بالای کنسولگری هند در مزار شریف حمله شده بود. مقامات امنیتی ولایت بلخ دیروز نظامیان پاکستانی را به دست داشتن در حمله بر کنسولگری هند متهم کردند. همکارم ستار فروغ با سمیع الله یوسفزی ژورنالیست و کارشناس مسائل سیاسی صحبت کرده و در آغاز ازش پرسیده که این 2 حمله با هم کدام رابطه دارند؟
ما فکر میکنیم همچون عملات همراه یکدیگر رفت و ارتباط داره، چی عناصر در پاکستان، چی در هندوستان، چی در افغانستان. اونا در این اندیشه هستند و اینمی فکر میکنند که اگر این 3 کشور همراه یکدیگر نزدیک میشود اهداف و مقاصدشان ضرر میبیند. مثلا در پاکستان شاید عناصری هستند که نزدیک به دولت هستند و لیکن اگر دولت پاکستان میخواهد همراه هندوستان دوستی کند، اونا همچون عملات انجام می دهد که سبب اضراری تعلقات بین هند و پاکستان می شود. شما دیدید در بمبئی در 2007 حملات شدند، بعد از پارلمان هند حمله شد که سبب این شد که یعنی هند و پاکستان بسیار نزدیک شده بودند. واجپایی به لاهور آمدند و یک ضربه زدند که برای 10 سال هیچ کس مثلا به پاکستان سفر نکردند. و چند روز پیش که صدر اعظم هند به لاهور رفتند همراه صدر اعظم پاکستان نواز شریف ملاقات کردند، بعد از یک هفته در پتانکوت حمله انجام شدند.
یوسفزی، گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله امروز در نزدیکی کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد را به عهده گرفته. فکر میکنین که واقعا گروه دولت اسلامی یا داعش در عقب این حمله قرار خواهد داشت یا گروه های دیگری؟
ما فکر نمیکنیم که گروه داعش همراه هند مستقیم کدام دشمنی داره و نه هم تالی گروه داعش کدام حملات انتحاری را در افغانستان انجام داده. ما فکر میکنم ممکن زیاد امکانی ازیستن که طالبا باشد، چرا که طالبا میخواهد برای پاکستان یک سیگنال بدهد. اگر شما علیه طالبای پاکستانی در داخل خاک پاکستان فشار میاری یا اونا را از جمعی کشی، ما میتونیم که اهداف شما را در پاکستان یا در افغانستان زیر حمله قرار بدهیم.
اما آقای یوسفزای، طالبان مسلح تا حال مسئولیت این حمله را به دوش نگرفتند.
ما میبینیم بعضی حملات میباشه که طالبان چنان حملات به دوش نمیگیرد، مثلا در هند شد، مثلا در حملاتی که بسیار افراد کشته میشود. مثلا اگر طالبان حمله امروزی را به دوش خود میگیرد، اونا میفهمد که در داخل پاکستان بسیار مردم عامه طرفدار طالبان هستند و تا حال فکر میکنند که طالبان یعنی به اصطلاح مجاهدین شاید محبوبیتشان که در داخل خاک پاکستان دارد و اونا به ضرر برسند و یا سبب قهر جدی پاکستان شود.
حمله امروز در نزدیک قنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد یک روز پس از آن صورت گرفت که مقامات امنیتی در بلخ گفتند که نظامیان پاکستانی در حمله بر قنسولگری هند در شهر مزار شریف دخیل بودند. شما در این مورد چی فکر میکنید؟
ما گفتیم نه که عناصری هستند که اونا در ترس و حراس هستند که اگر نمی کشورا نزدیک میاد اهدافشان ضرر میبیند و شاید در حمله در مزار شریف هم فکر میکنیم که کار طالبا بودن یا کسایی که در داخل طالبا هستند. ای که به اردو کدام چیز نوشته کده شاید اونا میخواهد که برای دولت افغانستان هم یک صدمه برساند که شما نمیتونید که دیپلماتای خارجی را یا کنسولای خارجی را در کشور خود به حفاظت نگاه کنید.
سمیع الله یوسفزئی کارشناس امور سیاسی بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
شماری از اعضای ولسی جرگه و کارشناسای سیاسی میگن که معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان در اظهارات دیروزش در مورد پروسه صلح مبالغه کرده و بیانات بی‌اساس داشته. حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه دیروز در کابل گفت که مردم افغانستان در طول دو ماه شاهد تغییرات اساسی در زمینه صلح خواهد بودن، اما اعضای ولسی جرگه افغانستان این سخنان را در کوتاه مدت غیر عملی میدانند و میگن که برای ایجاد صلح چندین سال است که تلاش ها جریان داره و تا حال به هیچ نتیجه دست یافته نشده و چطور میتوان دنیا را در دو ماه گل و گلزار ساخت و در افغانستان صلح ایجاد کرد؟ نسیم شفق جزئیات داره.
برخی از اعضای ولسی جرگه و کارشناسان سیاسی اظهارات اخیر معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان در مورد صلح را مبالغه آمیز و خوشبینی بیش از حد وی در این زمینه می دانند. آنان می گویند که به خاطر موفقیت پروسه صلح سالها تلاش صورت گرفته اما نتیجه نداده است و در دو ماه به گفته آنان در این زمینه تغییری که حکمت خلیل کرزی از آن صحبت کرده است به وجود نخواهد آمد. جعفر مهدوی عضو کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی اظهارات آقای کرزی درباره پروسه صلح را در کوتاه مدت غیر عملی دانست.
ما نباید زیاد خوشبین باشیم که او رقمی که آقای کرزی گفته در طول دو ماه در افغانستان کاملا صلح بشه، اما حکومت افغانستان از طرفی ناگزیر است که حتما مسئله صلح را و مذاکرات صلح را تعقیب بکنه. پروسه بسیار طولانی و دوامدار است و بهتر است حکومت افغانستان به جای دادن اولتیماتوم و تعیین ضرب الاجل های بسیار کوتاه مدت با شکیبایی با این قضیه برخورد کنه.
حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه روز سه شنبه پس از اشتراک در نشست چهارجانبه درباره صلح در کابل به خبرنگاران گفت که مردم افغانستان در طول دو ماه شاهد تغییر اساسی در زمینه صلح خواهند بود. آقای کرزی که ریاست هیئت افغانی در نشست چهارجانبه در اسلام آباد را نیز بر عهده داشت گفت در این مورد با مقامات پاکستانی نیز گفتگو شده است. اما شماری از کارشناسان سیاسی با اشاره به عدم همکاری پاکستان با پروسه صلح در گذشته میگویند که مقامات افغان نباید در موضوع صلح موضع خوشبینانه داشته باشند. فدا محمد نظری یکی از این کارشناسان است.
من باور دارم که برای صلح یک چوکات وجود دارد، اما زمانی که به منافع پاکستان و افکار رهبران سیاسی آنان دیده می شود پروسه صلح به زمان بیشتر نیاز دارد. من وعده های روشن مشخص و واضح در این زمینه را به اساس می دانم، چون پاکستان همواره وقت کشی کرده است.
حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه همچنان گفته است آنان می دانند که طالبان مسلح به شاخه های متعدد تقسیم شده و حکومت افغانستان حاضر به گفتگو با تمام گروه های طالبان است.
در این حال شنونده عزیز، ولسی جرگه افغانستان از تعهدات نشست چهارجانبه اسلام آباد برای آغاز گفتگوهایی که از سال استقبال کرده، اما تاکید میکنه که حکومت افغانستان باید با این روند مسئولانه برخورد کنه. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه گفته که حکومت باید شورای ملی را از هر پیشرفت مورد پروسه صلح در جریان قرار بده. اما سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در گفته که در هر گامی که برای تحقق صلح برداشته شده، مردم و اعضای شورای ملی از سوی حکومت در جریان قرار داده شدند. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
تعهدات چهار کشور در نشست اسلام آباد که روزنه صلح افغانستان گفته شده، خوشبینی ها و امیدواری های را از سوی ولسی جرگه این کشور به همراه شده است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه هرچند امیدوار است که تعهدات بیجنگ، واشنگتن، اسلام آباد در نشست چهار جانبه اسلام آباد منتج به انجام گفتگوها با طالبان مسلح خواهد شد، اما تاکید می‌ورزد که طرح این گفتگوها باید به گونه منظم با این جرگه در میان گذاشته شود. آقای ابراهیمی این سخنان را روز چهارشنبه در مجلس عمومی ولسی جرگه گفت و تاکید ورزید که تلاش‌های حکومت افغانستان و تعهداتی که سه کشور به افغانستان سپردند باید سبب تامین صلح پایدار در این کشور گردد. یک روز پیش از این معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان در یک نشست خبری در کابل گفته است که باید دو ماه آینده مردم افغانستان شاهد تغییرات در زمینه صلح باشند. نمایندگان مردم در ولسی جرگه در حال بیشتر به همکاری اسلام آباد در کار کشانیدن طالبان به میز گفتگوهای صلح امیدوارند که دو روز پیش از این سرتاج عزیز مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان گفته است این کشور بر طالبان تسلط ندارد و حکومت افغانستان و طالبان مسلح باید در گفتگوهای صلح پیشتر وضع نکنند. با این همه سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور در تمامی مسائل ملی و هر گام بزرگی که برداشته شده است نمایندگان مردم را در جریان قرار داده است.
حکومت افغانستان به خاطر کاهش سطح حکومت هر گام منجر به آمدن این امر شوا و تحقق از این امر شوا و مناطق خشونت پیدا کنه ما استقبال میکنیم و تلاش میکنیم. رئیس جمهور افغانستان در تمام مسائل و شمول پروسه است. هر بار پیش از اقدام بزرگی همراه تمام اقشار جامعه و شمول تمام هر دو مجلس شورای ملی افغانستان صحبت و مشوره کرده و پروسه صلح
قرار است دور دوم این مذاکرات در 18 ماه جنوری سال روان میلادی در کابل برگزار گردد. حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان گفته است که در این نشست روی چگونگی نقشه راه صلح میان کابل، اسلام آباد، چین و واشنگتن گفتگو می شود. اما طالبان مسلح تا کنون موضعشان را در این باره روشن نساختند.
گزارش بود از بیانات اعضای ولسی جرگی افغانستان در مورد اجلاس اخیر در اسلام آباد. با مسائل بین المللی میمانیم، البته با روابط افغانستان با کشورهای منطقه میمانیم. افغانستان اخیراً قانون جدید را در مورد روابط کشور، چارچوب جدید از قوانین افغانستان، از تماس‌های افغانستان با کشورهای دیگر تهیه کرده. جزئیات بیشتر از همکارم سحر لیوال مشنویم.
وزیر امور خارجه افغانستان میگوید با نهایی شدن اصول اساسی سیاست خارجی، دستگاه دیپلماسی افغانستان از حالت بی‌برنامگی و سردرگمی‌های گذشته بیرون خواهد شد. صلاح الدین ربانی در نشست تجلیل از هفته قانون اساسی افغانستان روز چهارشنبه در کابل گفت برای اولین بار مسوده خطوط اساسی سیاست خارجی کشور به شکل علمی و همه‌جانبه تهیه شده و به هدف تصویب به شورای ملی سپرده خواهد شد. آقای ربانی گفت دستگاه دیپلماسی زمانی میتواند وظایف اصلیش را مطابق قانون اساسی افغانستان انجام دهد که مسیرش را در چارچوب سیاست خارجی متوان مشخص بسازد.
وزارت امور خارجه نهایت خرسند است که در راستای نهادینه‌سازی قانونگرایی و مبتنی
بر دستور قانون اساسی مسوده اصول و اهداف اساسی سیاست خارجی کشور را که به گونه علمی و نگرش همجانبه برای اولین بار تهیه شده است غرض تصویب به شورای ملی خواهد سپرد.
مسوده خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان در حال تهیه شده که ولسی جرگه در سالهای گذشته بارها خواهان تدوین آن شده است. بستن پیمانهای استراتژیک و ایجاد روابط همکاری از سوی افغانستان با شماری از کشورها در چند سال گذشته نگرانی ها و بدگمانی های را در رابطه با چگونگی حفظ توازن روابط این کشور در داخل و خارج به خصوص نزد همسایه های افغانستان به میان آورده است. ابوبکر متقی عضو کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی افغانستان میگوید که تدوین تصویب خطوط اساسی سیاست خارجی به درک واقعی سیاست افغانستان کمک کرده و بسیاری از ابهامات را از بین خواهد برد. وی که در نشست تجلیل از هفته قانون اساسی حضور داشت گفت که با موجودیت سیاست خارجی مشخص از دیپلماسی افغانستان تمثیل درست صورت خواهد گرفت. اما کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه افغانستان میگوید که با تأخیر تدوین خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان قانون اساسی کشور نقض شده است. گلپاچا مجیدی معاون کمیسیون روابط بین المللی این جرگه میگوید
افغانستان دی حکومت سیاست پس اساسی قانون که تسجیل شوه که
در قانون اساسی کشور ذکر شده که رئیس جمهور مکلف است تا خطوط اساسی سیاست خارجی را تدوین و برای تصویب به شورای ملی بفرستد، اما رئیس جمهور فعلی و قبلی این کار را نکردند و این تأخیر از جمله مسائلی است که بیم نقض قانون اساسی را به وجود آورده و سبب به میان آمدن بحران عدم تطبیق قانون اساسی شده است.
افغان ها انتظار دارند تا حکومت اصول اساسی و ارزش های مردم افغانستان را در طرح سیاست خارجی این کشور در نظر گرفته باشد.
شنیدین که مسوده خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان برای اولین بار تدوین شده. اسدالدین ربانی وزیر خارجه افغانستان امروز گفت که این مسوده به شکل علمی و همه‌جانبه تهیه شده، اما کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه افغانستان گفته که با تأخیر تدوین خطوط سیاست خارجی افغانستان قانون اساسی کشور نقض شده.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
سپاه پاسداران ایران از آزادی 10 تن از پرسنل نیروهای دریایی آمریکا که روز گذشته در جزیره فارسی بازداشت شده بودند خبر داده. سپاه پاسداران با نشر اعلامیه گفته دو کشتی آمریکایی با 10 تن از پرسنل روز گذشته زمان آب‌های ایران داخل شدند که یکی از این کشتی‌ها دچار یک مشکل تکنیکی شد. پیش از این سپاه پاسداران خواهان عذرخواهی آمریکا در این رابطه شده بود. فرشته نگاه جزئیات دارم.
سپاه پاسداران ایران با صدور اعلامیه از آزادی پرسنل نیروهای بحری آمریکا که روز گذشته بازداشت شده بودند خبر داد. سپاه پاسداران ایران میگوید 10 تن از پرسنل نیروهای بحری آمریکا که شامل 9 مرد و 1 زن هستند پس از آن آزاد شدند که مقامات آمریکایی از تکرار نشدن همچون یک رویداد اطمینان دادند. پیش از این سپاه پاسداران ایران ورود دو کشتی آمریکایی به جزیره فارسی این کشور را نقض حریم بحری خوانده و خواهان عذرخواهی از آمریکا شدند. علی فدوی قمندان نیروی بحری سپاه پاسداران امروز در صحبت با تلویزیون دولتی ایران در مورد بازداشت دو کشتی آمریکایی جزئیات داده گفت این رویداد که ناشی از یک عمل غیر حرفه‌ای بود در نزدیکی جزیره فارسی رخ داد. به گفته وی ورود کشتی‌های بحری آمریکا به آب‌های ایران بنابر مشکل تکنیکی صورت گرفته است.
تشخیص نهایی که ما دادیم یک عبور خصمانه یا برای اموری مثل جاسوسی و امثال هم نبود. اینها به لحاظ خرابی سیستم های ناوبریشون در این منطقه را گرفتن و اذعان دارن که نمیدانستن که در نزدیکی جزیره فارسی که یک جزیره ایرانی است قرار دارن.
پیش از این پنتاگون گفت که این کشتی ها بین کویت و بحرین در حرکت بودند که تماس با آنها قطع شد. به گفته سخنگوی پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا تهران به واشنگتن اطمینان داده بود که پرسنل بحری این کشور بازگردانده خواهند شد. پیش از این مقام های آمریکایی نیز گفتند که جان کری وزیر خارجه امریکا شخصا با محمد جواد ظریف امتای ایرانی خود تماس گرفته و او را در جریان قرار داده است. علی فدوی قمندان نیروی بحری سپاه پاسداران نیز تماس های دیپلماتیک را تایید کرده بود. جلیل روشندل یک تن از آگاهان سیاسی ایران در صحبت با رادیو فردای رادیو آزادی گفت شرایط طور نیست که ایران پرسنل بحری امریکا را در بند نگه دارد.
این واقع خیلی مهمی نیست، مگر اینکه بخوایم بگیم که در ایران یک جناح بسیار قدرتمندی میخواد بره به دنبال اینکه اعلان جنگ بکنه به ایالات متحده. تجاوز در حد 1 کیلومتر 2 کیلومتر، اون هم در شرایطی که حتی شبهه این وجود داره که گویا اون قایق ها یا یکی از اون قایق ها دچار نقص فنی شده، یک امر خیلی طبیعی است.
این رویداد غیر منتظره ساعت قبل از آخرین سخنرانی سالانه بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا به کنگرس این کشور رخ داد. پیش از این در سال 2007 میلادی دو کشتی بریتانیا نیز در آبهای مرز میان ایران و عراق از سوی ایران بازداشت شده بود.
با این گزارش رسیدیم به پایان برنامه‌های امروز رادیو آزادی. ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. من زرغونم انگلستان زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. رادیویتان گل نکنین و تا لحظات بعد روی امی امواج رادیویی رادیو آشنای صدای امریکا رو بشنوین. شامتان خوش.